دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم
ویان سید سلیمان شاه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې نن د یکشنبه په ورځ د لنډۍ یا قوس په درشتمه په کابل کې د مقناطیسي بم په چاودنه کې او د ټوپکو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. اژانس د کابل د پولیسو له قوله وایي چې دا تازه حمله د شنبه په ورځ د کابل پر ښار باندې د راکټونو له ویشتل نه وروسته شوې ده. د کابل د پولیسو یوان فردوس فرامرز د ای پی اژانس ته ویلي دي چې مقناطیسي بم چې د ولسی جرګې د یو غړي د موټر پورې نښلول شو د ښار د 15 امنیتي حوزې د پروان هوټل سیمې سره نږدې وچاودېد. دوه کسان وژل شو او دوه تن نور ټپیان شو. له بلې خوا د حکومت څارنوال هم نن د یکشنبه په ورځ د کابل د ښار په ختیځ کې واقع د کارتینو په ناحیه کې په ډزو کې وژل شوی دی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د قندهار پولیسو ویل دي چې تیر شپه د ارغنداب ولسوالۍ کې د وطنو ځانمرګو برید کوونکو په شمول د حکومتي ځواکونو په ځوابي حملو کې درې شپېتنه وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو وایان جمال بارکزی نن د یکشنبه په ورځ د لنډۍ یا قوس په درشتمه امریکا غږ ته ویل چې دغه کسان د 03 ځانګړي پوځي قطې د تعرضي عملیاتو په نتیجه کې د ارغنداب د ولسوالۍ د شوینانو خانه ګرداب او شاتوري په سیمو کې وژل شوي دي. د بارکزی په وینا وطنه ځانمرګ برید کوونکي خپل هدف ته له رسېدو نه مخکې د هوان په ډزو کې ولګېدل. طالبان لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې پولیسي جرګه کې د قندهار د ولایت نه د ارغنداب د ولسوالۍ استازي خلیل احمد مجاهد امریکا غږ ته ویل دي د شوین د مینار پل چې 15 متره اوږدو او د ارغنداب د ولسوالۍ په لسګونو کلي د قندهار له ښار سره نښلول د بمونو په چاودنه کې وران شوی دی. د ورځې مخکې هم د خاکریز او ارغنداب تر منځ واقع د تابین د سیمستر پل هم د موټر بم په یوه چاودنه کې ړنګ شوی و. پښیمه کې زمون خبريال عزیز الله پوپل وای چې تیر شپه د ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ د جګړې لامل د توپونو او درندو وسلو ډزې په خار کې اوریدل کېدلې. د ځایي خلکو په وینا د ارغنداب د ولسوالۍ د دې سبزی په کلی کې پر یو کور باندې د حکومت د هوایي ځواکونو په بمباره کې د ښځو او ماشومانو په شمول لستنه ملکیان وژل شوي دي. لبل خو د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی نن د یکشنبه په ورځ د امریکا غاک آشنا تلویزیون سره په کابل کې پیوې ځانګړي مرکه کې پر طالبان باندې غک کړي چې د هواد د سړکونو پلونو او د عامه شتمنۍ ولته با کول نه ډډه وکي. حامد کرزی ویل چې سړکونه پلونه او دولتي ودانۍ او دولتي تاسیسات د ډیرو پیسو په مصرف باندې جوړ شوي دي باید چې تبان شي. کجی د آشنا تلویزیون د خبريال رحیم ګل ساروان دی پښتنې په جواب کې ویل څنګه چې د افغانستان د حکومتي هیات او د طالبانو علاوه د متحده ایالاتو په شمول یو شمېر نور اړخونه هم په دغو مذاکراتو کې دخیل دي نو هغه د نوي کال د منځلو او د رسختۍ د سرته رسولو په منظور په مذاکراتو کې وقفه راوسته. کاغلی کرزی زیاته کړه چې واځي د افغانستان خلک د صلاحیت لري چې خپل هیواد دراتون کې سیاسي نظام په اړه پریکړه وکړي او که ضرورت احساس کړي کولای شي چې په موجوده اساسي قانون کې اصلاحات راولي. کاغلی کرزی د یو پښتنې په جواب کې ویل چې فعلاً په داخل د هیواد کې د سولې د مذاکراتو د سرته رسولو لپاره لا شرایط نه دي مساعد. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. پرون د شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د زرهاو طرفدارانو له احتجاجي غونډې نه وروسته څلور کسان په چاوګانو وهل شوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت لمخې احتجاج کوونکو د ستر محکمې د فاکس تلویزیونی شبکې او د منتخب جمهور رئیس جو بایدن په خلاف شعارونه ورکول. په احتجاجي غونډه کې د پراود بوایز په نوم د سپین پوسټو ځوانانو د یوې افراطي ډلې غړو هم په زیات شمېر ګډون کړی و. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. ویان سید سلیمان شاه. د ننګرهار ولایت د خوګیانۍ پولیسوالیو کې نن د یکشنبه په ورځ د ملکی وګړو د سپرلۍ په موټر کې د ماین په چاودنه کې څلور تنه وژل شوي دي. د والی ویان عطا الله خوګیانۍ امریکا غا ویل چې موټر د زاوی کلی تروانو او په خامه سړک پر ماین ور برابر شو. د افغان مېرمن په نوم یو محلي راډیو ته چې د خزو په باب د قندهار لخر نه خبرونه کوي د 2000 میلادي کال لپاره د بي سرحده خبري اعلانو د کمیټې د امپیکټ یا اجوري اغېزې جایزه ورکړ شوې ده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف د مرکزی حکومت په ضد نن د یک شنبه پورس د حکومت مخالفو یو لس ګوندونو یو غټ غونډه په لاهور کې جوړه کړې و. د غونډې برخوالو ویل دي چې دوی به اسلام آباد تخپل ځان ورسوي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم لور مریم نواز شریف او د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو زوی بلاول زرداری او مولانا فضل الرحمن نننۍ غونډې ته وینا وکړه. په پاکستان کې دا وخت لور لکه 8,415 ناروغان د کورونا د کورونس ویروس نیولې دي او د مړو مجموعي شمیر 8,096 ته لوړ شوی دی. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په 4 واړو صوبو کې 2 ناروغان د دغه ناروغۍ له امله مړ شوي دي. د یو تازه رپورټ له مخې پاکستان د ژورنالیستانو او خبریالانو ژوند ته د مرد خطر په اعتبار د نړۍ 4 خطرناک هیواد دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون یا IFJ د تازه رپورټ له مخې چنن د یک شنبه پورې خبر کړل دي پاکستانی ژورنالیستانو ژوند هر لحظه او شیبه د مرد خطر سره مخامخي او که څه هم چې سبا د دوشنبه پورز د لنډي یا قوس په چلي رښتما په متحده ایالاتو کې یو شمېر خلکو ته د کورونا د کوینوس او بای ویروس ضد واکسینو د لګولو لمړی پړاو پیل کیږي. په واشنگټن کې د امریکاغه خبريال پارسي ویډا کاسوارا په خپل ریپورت کې وایي چې د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي زیاتره امریکایي بالغان نه غواړي چې د فایزر او بایوټیک دوا سازي د شرکتونو لخوا جوړ شوی واکسین ورته ولګول شي او د مسؤلیت په اړه اندېښمن دي. داو د دې سات خبرونه.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې خبرې د دې معنی نه لري چې ګواکې دوی په افغانستان کې د لګکیو او خزو تر حقوقو تیر شي. د جمهور رئیس غنی دویم رسیال ویلي دي چې د بشري حقوقو خوندیتوب د سولې په پروسه کې د حکومت د وصولو په سر کې راځي. اغلی دانش دا سرګندونه په داسې حال کې کړی دي چې د افغانستان د حکومت هیئت به په 10 ورځنی وقفه کې د طالبانو سره د سولې په حق له سلام مشورو لپاره د دوحې نه کابل ته ځي.
د بشري حقوقو او تاریخوالي د لمنځوړلو بنسټونو د زیانمنونکو اقلیتونو او سولې پروسې تر عنوان لاندې ناسته کې د اقلیتونو د ستونزو په اړه د ترسره شوې سروې پایلې له رسنیو سره شریکې کړې. دواړو بنسټونو په بامیان، بدخشان، ننګرهار، نورستان، نیمروز، کابل، غور او جوزجان کې له 515 تنو سره د اقلیتونو په استازیتوب خبرې کړې دي. دا وکاسانو د اقلیتونو هغه ستونزې بیان کړې چې په ټول افغانستان کې ورسره مخ دي. افغان حکومت وایي چې کڅه هم دوی د سولې پروسې څخه په ټوله معنا ملاتړ کوي، خو لا هم اقلیتونو د سولې روان بهیر کې خپل حقونو ته اندېښمن دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیل سرور دانش وایي قومي، مذهبي او ژبني اقلیتونو حق لري چې د سولې په مذاکراتو کې برخه ولري.
اوس هم د بیلابیلو دلایلو له امله د بشري حقونو د ارزښتونو په تطبیق کې له ستونزو سره مخ یو چې له هغې ډلې اقلیتونه او د هغوی حقونه دي، مخصوصا اوس چې د سولې خبرې مطرح دي.
همدارنګه سرویخي چې اقلیتونه د سولې له احتمالي موافقې وروسته اندېښمن دي او وایي چې که د سولې موافقتنامه نقض شي افغانستان به اوس بیا له پخوا بدترو کورنیو جګړو سره مخ شي. دوی وایي چې د سولې په اړه ترسره شوې اقداماتو کې اقلیتونو برخه نه درلوده. بلخو د دولت په چارو کې د بشري حقوقو چارو وزیر سیما سمر وایي چې دولت مکلفیت لري د ټولو اقلیتونو د حقوقو ساتنه وکړي.
دولت مکلف است کې
دا وایي دولت مکلف دی چې د افغانستان خلک هر څوک چې وي دوه کسه وي یا لس کسه دا د افغانستان وګړي دی او باید له حقوقو څخه دفاع وکړي.
شهروند افغانستان از حقوق خزینه باید دفاع وکړي.
د ولسمشر دوهم راستیل سرور دانش وویل چې د افغانستان په اساسي قانون کې لپشایي، اوزبک، ایماق، گجر، براهوی، نورستانی، قرغیز، قزلباش او پامیری څخه یادونه شوې ده. خود دغه قومونو د ژبې، فرهنګ او تاریخ د ودل لپاره کوم کار نه دی شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اساسو ترمنز د سولې خبري قریب تر 3 هفتو پورې وزندې دي. د دوالو لورو په غټه اعلانې کې ورشيوي دي چې د اجنډا د موضوعاتو ابتدایي لیستونه تبادله شوي دي او د موضوعاتو په حق له ابتدایي توضیحي بحثونه هم شوي دي. موږ د نړیوالو سیاسي چارو کارپو بشیر حاتف سره مرکه کړې ده.
بشیر هاتب صاحب، په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د هیئتونو ترمنځ چې د سولې د خبرو د اجنډا کوم لستونه برابر شوي دي، د دې لستونو په باره کې معلومات لري یا نه؟ چې د لستونو کې څه شی دي، کومې مسلې دي؟
هغه مهم مواد چې تر اوسه پورې استرګو شوي دي.
بله،
خو دا دي چې د طالبانو تحریک اسلامي حکومت وړي بیل زمایمو دغه راز د ښځو حقوق او د خبریالانو حقوق د شریعت چوکاټ کې واړي چې کومې مسلې دوی مطرح کړي دي. افغان حکومت بیا په جمهوریت ټینګار لري او د جمهوریت د دوام مسله ده. معنا یې طالبان باید په واک کې شریک شي او نظام او حکومت رنګ نه شي، او دغه راز د بیان ازادي ده، د ښځو حقوق دي، لاسته راوړنې دي، مثال بشري حقوق چې په دې تیرو شلو کلونو کې کومې لاسته راوړنې دي، او د دې په څنګ کې د اقلیتونو د حقوقو مسله هم جدي مطرح ده، خصوصا د افغانستان اقلیتونه په دې باندې ټینګار لري چې یو ځلې د تیر په څیر د افغانستان د اقلیتونو حقوق تر پښو لاندې نه شي.
بشیر اتر صاحب، څه فکر کوئ چې د سولې نورې غونډې به په افغانستان کې یا په کوم بل ملک کې وشي؟ ځکه طالبانو ته دا پیشنهاد شوی دی چې که د سولې نورې غونډې په افغانستان کې وشي دا به بهتره وي.
ډېرو ملکونو د سولې د خبرو لپاره د کوربتو چمتووالی ښودلی دی. جرمني مخکې د مخکې نه وړاندیز کړی، ازبکستان دغه راز څلور پنځه نور هېوادونه هم، او په پیل کې هم دا خبره یقیني وه چې د خبرو پیل به په دوحه کې کېږي، خو دوام به بیا یو بل مناسب هېواد کې کېږي چې د هېڅ چا تر اغېز لاندې نه وي. د ملي امنیت سلاکار خو دا خبره کړې ده چې د افغانستان دننه هر سیمه چې طالبان وټاکي مونږ ورسره مشکل نه لرو. زه ګمان نه کوم دومره زر د طالبانو تحریک داسې یوې طرحې ته داسې یو وړاندیز ته غاړه کېږدي. خبرو ځای به دومره ستونزمن نه وي که افغانستان نه وي، یو درېمګړی هېواد به ورته وټاکل شي.
دغه وړاندیزونه چې تاسو مخکې بیان کړل د طالبانو دریځ او د افغانستان د حکومت، په دغه دواړو خواوو کې د څومره نرمښت احتمال ویني؟ ځکه اوس دریځونه لرې دي یو بل نه.
زه ګومان کوم په افغانستان کې د راتلونکي حکومت په اړه دریځونه دې سره توتري لري. نور مسایل لکه شي هغوی مثال د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې غواړي، یو خو هغه د اسلام نه د بیلابیلو تعبیرونو مسله ده، یو په خپله چې په اسلام کې کوم حقوق راغلي دي، نرمښت امکانات هم شته. خو مهمه مسله دا ده چې په راتلونکي حکومت موافقه وشي. د طالبانو د تحریک له څرګندونو داسې ښکاري چې دغه اوسنی حکومت نه مني. د دې حکومت دریځ دا ده چې دا جمهوریت دی، ډیموکراسي ده، د انتخاباتو په پایله کې رامنځته شوی حکومت دی، دا باید دوام وکړي، او د طالبانو تحریک په دې حکومت کې برخه واخلي، د یو واقعیت په توګه ومنل شي، برخه ورکړی شي. همدا بحثونو ته اړتیا لري چې د خلکو ونډه، د خلکو اراده او رایا د مشرانو په ټاکنه کې څومره مطرح ده، دا تفصیل ته اړتیا لري. که داسې وي چې نظام بیا انتخابي شي، مثال ولسمشر انتخابي وي، د پارلمان غړي انتخابي وي، خو هغه د جمهوریت معنا هم پکې تدایی کېږي، او که د جمهوریت کلمه پکې راغلي وي او که نه وي راغلي، او که داسې وي چې مثال د څلورو پنځو کسانو لخوا یو څوک وټاکل شي چې ته زمونږ مشر یې، ته د دې حکومت یا د دې دولت مشر یې، رئیس یې، نو دا خو بیا هغه لري بیل شکه توپیر لري د جمهوریت سره. دغه وضاحتونه باید پیدا شي چې مثلا اسلامي دولت د اسلامي دولت تر سرلیک لاندې نور کوم انعطافونه کیدای شي، آیا انتخابات کې امکان لري، انتخابي نظام باید وي، دغه وضاحت چې باید پیدا شي. دغه جمهوریت کې څومره د نورو قوتونو د راجز جذبولو او د برخې ورکولو گنجایش شته، دغه مسایل دي چې بېله شکه مشورو ته اړتیا لري، او دواړه لوري باید په دې باندې غور وکړي، مشورې وکړي.
نو خوشبین یې تاسو د دې خبرو نتایجو ته؟
ګومان کوم چې که یو څه انعطاف نه کار واخلي دواړه لوري، او یو څه نړیوال فشارونه د نړیوالو اصولو پر بنا باندې پر دواړو لورو باندې ډیر شي، د جوړې امکانات شته دي.
ډیره مننه بشیر اتف صاحب، په مخه مخه
د واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتېدو ته په پاملرنې د عامې روغتیا د وزارت نه غوښتي دي چې په روغتونونو کې د په عاجل ډول د اکسیجن د کمی ستونزه حل کړي. بل پلاو د عام روغتیا وزارت په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 321 مثبت پیښو خبر ورکړی دی. د امریکا غا خبريال اکرام شینواری رپورټ را لېږلې ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورونا وایرس د دومي سپې د مهارولو د یک شنبې ورځې غونډې ته ویلي چې دغه غونډه هدف د هغه خندونو او ستونزو لري کول دي چې افغانستان کې روغتي سیستم او ظرفیتونه ګواخي. دا د لوخه په وخت پر شوې اعلان کې ویل شوی چې خغلی غنی دغه غونډې ته ویلي چې باید د بد او بدتر وضعیت لپاره د عمل مشخص پلان موجود وي ترڅو افغانستان کې د لومړی سپې په توګه له دومي سپې سره هم مبارزه بریالی شي. د عام روغتیا وزارت وان ډاکټر اکمل سمسور وی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دومي سپې د مدیریت لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ونه کې دوه ځلې د کورونا د دومي سپې د مدیریت د غونډو مشري کوي.
هر هفته یک شنبه او چهار شنبه اته نیمې بجې د وزارت د رهبری سره جلسې لدی، مشخص پیشنهادونه کیږي او بیا د رئیس جمهور د هدایت مطابق په غو باندې عمل کیږي.
جمهور رئیس غنی په ولایتونو کې د کورونا مثبت پیښو ته اشاره ویلي چې په غوسیمو کې چې د وایرس د خبرې او پیخی پزیاتی دودی باید مشخص اقدامات او د ظرفیت لرولو ته جدي پاملرنه وشي او هم په سمدستي ډول دي لور پروتو له سوالیته د روغتي خدمتونو رسول لپاره پلانونه مشخص. جمهور رئیس غنی په روغتونو کې د اکسیجن د شتون مسله ډیره مهمه بللي او د عام روغتي له وزیر څخه غوښتي چې په روغتونو کې د اکسیجن د کموالي په اړه دي دقیق راپور تیار او د کورونا وایرس دومي سپې سره د مبارزې راتلونکي غونډې ته دي وړاندې. جمهور رئیس غنی ویلي چې چیرې نړیوالې موسسې په دې برخه کې همکاري نکوي وزارت په خپل عاجل اقدام کتابه رخته وزارت وی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغي اخته ناروغان ته د اکسیجن د برابرولو سوزه یو څه حل شوې ده. دغه وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وی چې د کورونا او بعد لومړی صفې پر مهال چې اکسیجن ته اړتیا ډیره زیاته لیدل کېده، اوس دنه په یوه کې د اکسیجن تولید زیات شوی او هم له 200 څخه زیات د مستوي تنفس کوچنۍ دستګاګانی سلور دي شولې ته برابرې شوې دي.
اکسیجن باره کې باید چې وایو چې خصوصي شرکتونه دوه کابل کې اضافه شوې دي، همداسې دوه ولایتو کې اضافه شوې دي. خصوصي شرکتونه دی هغه اکسیجن تولیدي که شفخانو ته وګورو، شفخانو کې عملا د مونږ د علي جنا د اکسیجن فابریکا چې ډیر لوی په زیات مقدار باندې اکسیجن تولیدي چې 300 بستر د علي جنا خپل شفخانه ته اکسیجن ورکي او د دې ترڅنګ 50 بالونه په یو سات کې دام تولیدي چې د نورو شفخانو تمثلی شي. نو دام د فعالیتو په حالت کې ده. د لوګر شفخانه کې د اکسیجن فابریکا فعالیږي. په افغان جاپان کې د اکسیجن د فابریکې د فارم کار روان دی چې آینده څو میاشتو کې په افغان جاپان کې د اکسیجن فابریکا فعال شي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا په لومړي صفه کې په روغتون کې د اکسیجن د کمی ستونزه پیښه شوه چې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو د کورنیو یو شمېر غړو هغه مهال ادا کوله چې د هغوی خپل خپلوان په روغتون کې د اکسیجن د نشتون له امله مړه شوي دي. دا ستونزه نورو ولایتونو پرتله په کابل او هرات کې ډېره زیاته لیدل کېدله. افغانستان کې روانه ونې په دوسمه ونې ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا خبره شوې. د عامې روغتیا وزارت د یک شنبه په ورځ په تیرو څلیرو ساعتونو کې په دوه ولایتونو کې د کورونا د وایرس 321 مثبتې پیښې ثبت کړې چې د کورونا وبا د دومي سپې د خپرېدو راهیسې تر ټولو ډېرې زیاتې مثبتې پیښې دي چې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې 9,223 تنه د کورونا په ناروغۍ اخته شوي چې له ډلې 1,901 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 8,000 د ریسواتاتیا تنا نور پر کرونا د اخته کیدو وروسته د تخې شوی. د عامې روغتیا وزارت وی چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 8,302 پالې پیخي شته.
امریکا د فایزر او بایو انټیک کمپنی د کرونا ضد واکسین بیرنه استعمال تایید کړی دی او امریکایانو ته په یو څو ورځو کې دغه واکسین ورکول پیل شي. مګر ځنې خلک د واکسین په حق لا سوالونه لري او سرویګان خي چې ځنې کسان وایي چې هغه واکسین نه کوي او په دې اړه حتمی پریکړه نه کړي. د امریکا غږ د خبريالي رپورت نظرانه یوسف زیل ولی
د شیکاګو د روغتون د کووډ 19 د واکسین د لیګل تیاری نیسي. دا د فایزر او بایو انټیک کمپنی د کورونا ضد واکسین دی چې د جمعې په شپه د بیرنی استعمال لپاره تایید شوې ده او امریکایانو ته په یو سورز کې د واکسین ورکول پیل شي. د فایزر واکسین یو مشکل دا دی چې په ډیر سخت کنګل شوی محیط یعنی د سانتیګریډ په حساب په منفی او یو درجو کې به وساتل شي. دغه کار د لپاره ځانګړي یخچالونه جوړ شوي دي. د رش صحی مرکز مشر ډاکټر ایرن شالین سی وای دغه یخچال مو په یو وخت یوازې د دوه دقیقو لپاره خلاصول شو، نو موږ په دغه اړه خپل هر یو ثانیه د نږدې سارو. کله چې موږ دغه وکسونه د یخچال نو باسو، نو د لسو دقیقو په وخت کې به بل یخچال ته رسو. دا ډیر زر ویل کیږي. د روغتیا اهلیتي چارواکو هم ویلي دي چې سره د دوشنبې نه به د واکسین کول پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکسین جوړېدل ستایلي او په ټویټر کې لیکلي چې امریکا په نړۍ کې لومړنی هیواد شو چې خوندي او اغیزمن واکسین جوړوي. ټرمپ ویل موږ غواړو چې زموږ اتباع صحیح کار کوونکي په دغه لړ کې لومړیتوب ولري. دا به د خلکو په مړینې او په روغتون کې په بسترې کېدو کې ډېر لوی کمی راولي. د ټرمپ د اعلان وروسته مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د هغه یو لوړ پوړي چارواکي د خوراک او درملو د ادارې یعنی اف ډی ای مشر سټیفن هان ته خبرداري ورکړو چې د وکسینونو په عاجله توګه د استعمال اجازه ورنکړه، نو هغه به د دندې نه لری کړي. امریکا دغه واکسین د تطبیق بهیر د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې پیل کوي چې په دې ملک کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 300,000 تنو ته نږدې شوې ده. په امریکا کې څه د پاسا 14 ملیون کسان په کورونا وایرس اخته شوې دي. د لاس انجلس اوسیدونکي کیری والټرز د واکسین د استعمال په اړه باندې وویل دا لا ډیر زر دي. موږ ته لا دا نه ده معلومه چې واکسین به کوم ډول بدی اغیزي ولري. زه به لږ انتظار وباسم چې اثر یې ووینم. هر څو چې د کورونا ضد واکسین د استعمال لپاره تطبیق شوی دی، خدا چې دا به د امریکا بیلابیلو برخو ته څنګه ورسیږي او تر کومې پورې به ټولو ته وشي، دا یو پراخ پلان ته ضرورت لري. د امریکا برسیره برطانیې، سعودي عربستان، کاناډا او مکسیکو واکسین د استعمال لپاره تطبیق کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست له یو نویم کوډ نه د ناوړې استفادې په حق له یو شمیر مطبوعاتو رپورټونه ردوي او وایي چې له دغه کوډ نه د قانون په اساس د یو شمیر حکومتي ادارو او چارواکو لګښتونه ورکړل شوی دي، مګر د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه دغه اقدام غیر قانوني ګڼي او د لوی سرنوالۍ نه غوښتي دي چې په دې برخه کې پلټنې وکړي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لګولی.
تیرونه د اطلاعات روز ورسپانې په خپل یو تحقیقي راپور کې ویلو چې د افغانستان د 1499 کال د ملي بودیجې د 1.9 کوټ څخه د اخیستل شو پیسو اومده برخه د قانون په خلاف او د شخصي لګښتونو په هدف مصرف شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له 1.9 کوټ څخه د یو شمیر حکومتي چارواکو لپاره د کور د اخیستلو او کرایې زغروالو موټرو او د الوتکو د ټیکټونو د اخیستلو د چارواکو د درملنې د سفرونو جانبي لګښتونو او د امتیازي ماشونو په ګډون په یو شمیر نورو برخو کې سلګونه میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار او د جمهور ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ادارې رئیس وحید عمر د دې راپور پر ردولو سره وویل چې له یو نوم کوټ څخه د قانون په اساس د یو شمیر حکومتي ادارو او چارواکو لګښتونه او د حکومتي ادارو د مامورینو ماشونه ورکړل شوې دي. خاغلی عمر چې د یکشنبه په ورځ د جمهور رئیس د ویان مرستیال فاطمه مرچل د معرفي کولو غونډه ته وینا کوله وویل د جمهور ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو اداره په 1499 کال کې هغه مهال جوړه شوه چې ملي بودیجه تصویب شوه او جمهور رئیس غنی د نوې ادارې د لګښتونو لپاره نورو کوډونو ته د یو نوم کوډ د بودیجه په انتقالولو سره د دغه ادارې مصارف برابر کړل.
د کال وسط وو پاغه وخت کې د بودیجې د نورو فصلونو او بابونو نه استفاده نسوي کېده، نو د جمهور رئیس د حکم پر اساس دغه مصارف ته د ادارې د 91 کوډ نه انتقال سول، تعدیل سول اغه نورو کوډونو ته ساغه طریقه به د منګ د امکارانو ماشونه ورکول کېدل.
په دې اړه مو غوښتل چې د افغانستان د شفافیت د سار ادارې نظر واخلو، خو دغه اداره په دې برخه کې خبرې کولو ته حاضر نه شوه. خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه په 1999 کال کې د یو نوی کوډ له بودیجې څخه د پیسو د اخیستلو اقدام غیر قانوني ګڼي او وایي لوی سرنوالي باید په دې برخه کې پلټنې وکړي. د دغه ټولنې مرستیال عبد السبحان مزبا امریکا غږ ته وویل چې یو نوی کوډ په بیړنیو حالاتو کې د پیسو د اړتیاو د پوره کولو لپاره رامنځته شوی دی.
د کوم هدف لپاره چې دا کوډ رامنځته شوی دی، د دې کوډ پر اساس نه دی د پیسې مصرف شوی، نو وس دا هاي په مال د پیسو راځي او دا جرمی باندې لري. حتی که څو لوی څارنوالي په دې کې مداخله وکړي او پوښتنه وکړي د پیسې به اساس مصرف شي وي، نو دې کې طبعا دا به تر تحقیق لاندې راشي، ځکه حکومت د بودیجې د تصویب نه وروسته بیا چې کله مصرفي په اخره کې گزارش خپل ورکوي بیرته
د یو نوی کوډ له بودیجې څخه د ناوړه استفادې په تړاو د راپورونو خپرېدو پراخ خبرګون راوپارول او یو شمېر سیاسي مشرانو د ولسی جرګې ځینو غړو او د طالبانو ډلې افغان حکومت په اداري فساد تورن کړ. د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر یې په خبرګون کې وویل چې دغه کړۍ په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتونکي دي او پر حکومت د تورنو د لګولو لپاره غواړي په موقت حکومت کې ځانته ځای پیدا کړي. هغه زیاته کړه چې د موقت حکومت طرحه یو سراب دی او وسنۍ نظام هیڅ کله شاته تګ ته چمتو نه دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نورستان په ولایت کې په هر ژمي کې روغتیایي ستونزې زیاتېږي. ولسی خلک په حکومت باندې اعتراض کوي چې روغتونونو ته دارو درمل نه دی اسولي او ګڼ ناروغان لدی عمل امري. زبیح الله غازی راپورټ را لګل دی.
د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې د یخنۍ څپې کې د خلکو ژوند لکړاو سره مخ کړي، نو په روغتیایي مرکزونو کې ناروغان د دارو درمل او روغتونونو کې د ګرمو خونو په سیړن دیږي. دوی وایي د غستونزې په ټولو ولسوالو کې دي. د لویدیز نورستان دوه ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجانی پاړوي ولسی خلک وایي ډیری واورې ورې دوه ور سره د کورونا دویمې څپې خلک اندېښمن کړي دي، ځکه ګڼ انسانان په کسینه بغل دي او تبې نیولي. که ناروغان روغتون ته ورورسې نو هلته نه د تداوي چاره کیږي او نم د نورو اسانتیا وو.
دلته مریضانو ته لپاره لرګي پکاري دي، لرګي دي دغه مشکلات نه دا ورکړي او هغه تجهیزات یا کمپل کوڅه دا کې نشته، دوايان یې نشته.
د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري منی چې روغتیایي مرکزونه د درملو کمی سره مخامخ دي.
د نورستان ولایت د روغتیا ستونزې مو په خپل وخت سره د عام روغتیا د محترم وزارت سره شریکی کړی دي. جمعنی سپلای تر یو حد تکمیل شوی ده، لرګي کلینیکونو لپاره اخیستل شوی دي، محرقات او نور. یوازینې ستونزه چې لا اوس هم شته درمل دي چې هغه به ان شاء الله په یو ونه کې د ننه د هغه خریداري په مرکز کې کیږي او هغه به روغتیایي مرکزونو ته انتقالیږي.
د هم دی روان المریض کال پهله د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمښت او روغتیا پالو د ماشونو او امتیازاتو نو ورکړي. د 240 روغتیایي مرکزونو ډاکټران اړ کړل چې دوه میاشتې کاری تصابو کی. که څه هم د ماشونو مسله یو څه حل شو، خو د درملو د نشتون موضوع لا هم په ځای پاتې ده.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت د سمان او یاتنګل خولې ته ونیسو، د کور به ضرورت په هر ونوځو، او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شخصي ساتنه
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.